آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د سه‌شنبه ورځ ده او د 2018 میلادي کال د فروری 14 ده. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري. د دې ساعت مهم خبرونه: روسیا د افغانستان په باب د یو کانفرنس قربتوب په غاړه لري، خو په کانفرنس کې نه افغانستان او نه ناټو او یا امریکا تپید ګډون بلنه ورکړ شوې ده. په دې کانفرنس کې چې په ماسکو کې جوړیږي، پاکستان، هند، چین او ایران ګډون کوي او په افغانستان کې د روان شخړې د ختمولو او د افغانستان د راتلونکي په اړه به په خپلو منځونو کې سلا مشورې کوي. روسیا په 1991 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلن نظامي رخل نه وروسته اوس بیا لګیا ده کوشش کوي چې په سیمه کې خپل ځان ته تبارز ورکړي او په افغانستان کې یو فعال رول ولوبوي. پروس کال په ډسمبر کې هم په مسکو کې آینشان کانفرنس جوړ شوی و چې یوازې پاکستان او چین ته پکې بلنه ورکړل شوې وه او د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وړمه ورځ د شمالي کوریا لخوا د یو بالستیکي توغندي د وارول نه وروسته شمالي کوریا د یو غټ مشکل په نوم یاد کړ او اعلان یې وکړ چې ډیره سخته لاره به ورسره راکاږي. ټرمپ دغه خبره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا د صدر اعظم سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په وکړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس وایي چې د شمالي کوریا اقدام د ملګرو ملتونو له پرېکړو نه یوه بله جدي سرغړونه ده. پاینې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون وخته عجله غونډه وکړه او په ډیرو سختو ټکو کې د شمالي کوریا عمل وغنده. دا غونډه د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د حکومتونو په غوښتنه باندې رابلل شوې وه. په ټول امریکا کې په تیرو څو ورځو کې له 450 نه زیات غیر قانوني مهاجرین د پولیسو د چاپو په دوران کې نیول شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وایي چې د مهاجرت د چارو مامورانو او پولیسو یو ځای په لاس انجلس، شیکاګو، اټلانتا، نیویارک او سان انټونیو ښارونو کې چاپی وغورځولې او دغه کسانې چې سل په پنځاویا په سلو کې د چارواکو په وینا جنایي سابقه لري گیر کړل او بیرته به خپلو هیوادونو ته وشړل شي. تاسې د خبرونه د امریکا واشنگټن نه اورئ. د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو او د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ترمنځ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ملاقات په مهال د مهاجرت په سر اختلافات څرګند شو. د کاناډا صدر اعظم امریکا ته پر مهاجرت باندې د بندیزونو لګولو او د سوریې د مهاجرینو د نه قبلولو په باب د ټرمپ د دریځ سره سخت مخالفت کوي. د ښاغلي ټرودو حکومت تر اوسه پورې د سوریې 44,000 مهاجرینو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده، خو د دې برعکس ښاغلي ټرمپ په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د ځای پر ځای کولو سره سخت مخالفت ښودلی او د یوه اجرایه فرمان له لارې کوشش وکړ چې امریکا ته د راتګ لاره تل لپاره بنده کړي. کله چې ټرمپ د هغو اووه هیوادونو د اتباعو په سفر باندې د 120 ورځو لپاره بندیز ولګاوه چې د وګړو اکثریت یې مسلمانان دي، ښاغلي ټرودو په خپل ټویټر کې ولیکل: ټول هغه کسان چې د تشدد او جنګ نه تښتي فرق نه کوي په هر دین او مذهب چې کاناډا یې هرکلی کوي، ځکه چې زموږ قوت په ډایورسټي یا تنوع کې دی. یو ازبک ځوان چې عبدالقادر مشرایبف نومیږي او د نوي میلادي کال په لومړۍ شپه د استانبول د نڅا په کلب کې د ټوپک په ډزو کې 9 کسان وژلو. د دوشنبه په ورځ په استانبول کې د یوې محکمې قاضي ته وویل چې دا د اسلامي دولت یا داعش غړی دی او که محکمه غواړي کولی شي چې د مرګ سزا ورته واوري. د ترکی مطبوعاتو د هغه له قوله رپورټ ورکړ: ډیره به بهتر وي که د اعدام سزا راته واورول شي، ځکه زما هدف دا و چې عیسایان وژنم او د هغو جرمونو غچ او انتقام ورنه واخلم چې په ټوله نړۍ کې کوي. عبدالقادر مشاریبوف چې په نایټ کلب یا د نڅا په تالار باندې له مرګانۍ حملې نه وروسته تښتېدلی و، پولیسو د 12 ورځو تعقیب نه وروسته ونیو. هغه خبریالانو ته وویل چې ما له دې حملې نه مخکې په ټلیفون د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره هم مشوره کړې وه. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د سوریې د حلب په جنګ ځپلي شمالي ښار کې تیر کال د جنګ په دوران کې د سوریې د رژیم قواوو د کلورین بمونه استعمال کړي دي چې ملګرو ملتونو استعمال منع کړی.
د
درنو اردوونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی به تبترازو. د افغان مهاجرینو سره د پاکستان پر شرن د بشري حقوقو سازمان سخت انتقاد ورسته چې وایي اسلام آباد په سلګونو زره افغان مهاجرین په زور دې ته مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه سي. د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو ادارې دغه راپورټ رد کړی دی. پام وکړئ په دې اړه یو راپورټ.
د بشري حقوقو سازمان وایي هغه 400 امریکایي ډالر چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې مهاجرینو ته ورکوي چې افغانستان ته ستانه شي، دا په اصل کې هغو افغانانو ته رشوت ورکول دي چې زړه یې نه کیږي خو د پاکستان نه د وتلو لپاره پرې قانع کیږي. ملګري ملتونه او پاکستان دا تورونه ردوي.
هلته د مهاجرینو د نیولو او کډولو ځینې پیښې شوي دي، خصوصا په خیبر پختونخوا ایالت کې دا مسایل مطرح شوي. خو آیا دا د جبري وتلو یا شړلو په معنا ده؟ بالکل نه ده.
خو بیا هم د بشري حقوقو سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې سخته ملامتۍ چې د پاکستان د خوا د مهاجرینو جبري ستنېدل یې نه دي غندلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې 400 ډالریزه بیرته تک د پروګرام په ځواب کې د بشری حقوقو د سازمان د راپور یو لیکوال ګیری سیمپسن په ایمیل د اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې په اوس وخت کې دا لازمه نه ده چې د بیرته ستنېدو لپاره د تشویقي پیسې چې هغوی زیانمنوي ورکړل شي، بلکې د پاکستان سره باید مالی مرسته زیاته شي چې په پاکستان کې دننه افغان مهاجرین سم وساتل شي. امان نصرت په پیښور کې د افغان مهاجرینو لپاره د حضرت مریم په نوم د ښوونځي سرمعلم دی. دا مکتب شاوخوا 1500 زده کوونکي لري او اکثریت یې په وچه ځمکه ناستي.
انسان چې یو ځای ته ځي هلته باید ورته اوبه وي، هلته حداقل یو سرپناه وي، هلته ورته د تعلیم شرایط وي، هلته د خوراک یو څه شي، او دوی دې راشي هلته دښتو کې دی واړی. دا خو انسان نماران خو نه دي چې خاورې وخوري.
نصرت وایي پخوا 800 شاګردانو خو یو شمېر یې ځکه افغانستان ته ستانه شو چې د پاکستان دخوا پر فشار زیات شو. زرمینه هم معلمه ده او په اصل کې د کابل ده او په لنډ وخت کې د افغانستان د امن کېدو تمنه لري.
افغانستان فعلا سل په ای خاطرنامه کې از یک طرف اگر گروپ جنگجو ختم میشه گروپ دیگه ساخته میشه.
د مهاجرینو په چارو کې د پاکستان یو حکومتي مقام وقار معروف خان وی ټول افغان مهاجرین داوه طلب ستانه شوی دي او پاکستان د 2019 کال تر دسمبر 1 پورې د مهاجرینو د اوسېدو موده وغځوله.
حکومت هیڅکله مهاجرینو ته نه دی ویلي چې جبري باید افغانستان ته ستانه شي. هغه افغان مهاجرین چې شناختي پاس لري کولی شي په پاکستان کې تر 2019 کال دسمبر پورې ووسیږي. تر څنګ یې په همدې موده کې کولی شي داوطلب خپل هیواد ته هم ستانه شي.
خو د بشري حقوقو سازمان وایي دا موده باید تر 2019 میلادي کال پورې وغځول شي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د رایټرز خبری اژانس یو راپورټ جوړ کړی دی چې وایي د ټرمپ دیوال به تر 1.6 میلیارډ ډالرو په لګښت جوړ سي او درې نیم کاله وخت پونی سي. پام وکړئ په دې اړه دا راپورټ ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه دیوال چې د غواړي د امریکا متحده او د مکسیکو تر منځ جوړ کړي دا به کچارونه ولري او د دیوالونو برخې به ولري او تر 1.6 میلیارډ ډالرو په بیه به تمام سي. راپور وایي چې دغه دیوال بیا چې ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ذکر کړی وو چې د 2.5 میلیارډ ډالرو پورې به وي او د ولسي جرګې رئیس پال راین او د پسنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل بیا د 15 میلیارډ ډالرو د جوړېدو اټکل کړی وو تر هغه ډېره زیاته شدل سوي. دغه راپور چې داسې توقع ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې وزیر جان کلي ته به په راتلونکو 2 ورځو کې وړاندې سي، خو د ټرمپ حکومت دې ته اړتیا نه لري چې هغه ګامونه پورته کړي چې په دغه راپور کې وړاندیز سوی. دغه پلان مطرح کوي چې د سرحد د تړلو لپاره به په 3 پړاوونو کې د کټارو او د دیوالونو د ساختماني کار پیل کیږي او 2.5 میله یا 2000 کیلومتره برخه به د 2000 کال تر پایه پورې وتړل سي. اوس مهال 6.45 میله یا 1000 کیلومتره سرحد له مخې راتړل سوی دي، خو د نوي ساختماني کار به تقریبا د ټول سرحد برابر وي. لکوم وخت راځي چې ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې د دیوال جوړولو ژمنه وکړه، نو دغه دیوال د جوړېدو ډېرې زیاتې بیې او چې څومره وخت به ونیسي اټکلونه راڅرګند شول. هغه راپور چې رایټرز خبري ایجنسی لیدلی هغه کسانو جوړ کړی دی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې وزیر جان کیلی په دې کار ګمارلی دی. دا یې اخرنی پړاو دی. د دې وروسته به د امریکا د کانګرس سره غوښتنه وسي چې پیسې ورته منظور کړي چې دیوال په جوړولو کار پیل سي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې ویاند وویل چې دغه وزارت د داسې یو مشورتي یا چې پریکړه لا نه ده ورباندې سوي داسې اسناد نشي تاییدولی او نه تبصره ورباندې کولی سي. د سپینې ماڼۍ ویاند بیا وویل چې دا به د وخت له مخه وي چې په دې راپور تبصره وکړو، ځکه چې په رسمي ډول دغه راپور جمهور رئیس ته نه دی وړاندې سوی. دغه راپور وایي چې د دغه دیوال د جوړولو لومړی پړاو به تر ټولو کوچنی وي او د سرت هغې برخې چې 26 میله یا 240 کیلومتره ده هدف وګرځي. د سرت هغې سیمې چې دغه 26 کیلومتره د نږدې دي په هغه کې سان دیاګو، کالیفورنیا، الپاسو، ټیکساس او د ټیکساس راوګاډي دره شامل ده. دغه راپور وایي که د امریکا کانګرس د اپریل او یا د می په میاست کې پیسې منظور کړي نو دغه دره به د دې وخت ولري چې قراردادیان پیدا کړي او د دیوال د جوړولو کار د سپتمبر په میاست کې شروع کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي کانګرس باید په لومړي سر کې د دیوال د جوړولو پیسې منظور کړي، خو مکسیکو بیا د امریکا مالیه ورکوونکو ته دغه پیسې بیرته ورکوي. مکسیکو بیا ویلي چې دوی به دغه پیسې ورنه کړي. د امریکا د کانګرس د استازو څو ډلې په دې میاست کې سره ته ورسي چې د بودیجې ارزیابي وکړي. دا خبره رایټرز خبری ایجنس ته څو کسانو کړي د دې سفری پلانونو په اړه معلومات لري. ډونالډ ټرمپ امنیتي چارواکو ته تیره اونۍ په یوې غونډه کې وویل چې د دیوال جوړولو ډیزاین هم دا اوس روان دی. د برنسټاین د څېړنې او د پانګې اچونې د څېړنې ډله چې د موادو لګښتونه تعقیبوي وایي په دې پروژې کې چې کوم غیر یقیني حالات دي، دا کېدای سي چې د پروژې لګښت تر 25 میلیارډ ډالرو پورې لوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
یو شمیر خارجي محصلین چې په مختلفو امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه لولي دا ویر لري چې که په راتلونکي وخت کې ځنډول سي بندیزونه بیرته ولګول سي دوی به ونسي کولای چې په امریکا کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي. پام وکړئ په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال هیټندر راو راپور ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاوی تاسو ته درواوروي.
دا وخت په ټوله امریکا کې د 1600 هیوادونو تقریبا 3,000 شاګردان او شاګردانې په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې درسونه لولي او هر کال برابر 4,000 نوي محصلین د فول برایت د تعلیمي پروګرام لاندې راځي. دا پروګرام چې د امریکا خارجه وزارت اداره کوي په 1906 میلادي یعنی 1315 لمریز کال کې پیل شوی و. 15 ایرانی محصلین چې د کالیفورنیا د ډیویس په پوهنتون کې درس لولي دا ویره لرله که امریکا ته د ایرانیانو پر راتګ بندیزونه عملی بڼه غوره کړي نو دوی به مجبوري چې خپلې زده کړې او علمي پلټنې نیمګړې پرېږدي او څوک به اجازه ورنه کړي چې متحده ایالات ته راستانه شي. کله چې د جنوري 20 په موقتي ډول امریکا ته د ایران په شمول د وو هیوادونو د اتباعو په سفرونو بندیزونه ولګول شو، هغه شاګردان چې په رخصتۍ تللي وو د بیرته راتګ لپاره خپل پلانونه فسخه کړل. مګر وروسته له هغې چې یوې فدرالي محکمې د جمهور رئیس ټرمپ اجرایه فرمان وځنډو زیاتره اوس بیرته د خپلو زده کړو په خاطر راستانه شوي دي. زیاتره له هغو خارجي محصلینو سره ډېره ویره موجود وه چې د لنډې مودې علمي تحقیقاتو په خاطر د امریکایي پوهنتونونو په بلنه دلته راغلي وو. د ایمن ادریس په نوم یوې سوډانۍ میرمنې چې د نیویارک د سرایکیوس په پوهنتون کې د ساینس په رشته کې تحقیقات کوي وایي غوښتل چې سوډان ته ولاړه شي، خو له دې ویرې چې بیرته به ورته څوک د راتګ اجازه ورنه کړي د خپل سفر پلان یې فسخه کړ او اوس غواړي چې په فروری کې خپل هیواد ته ستنه شي. یو زیات شمیر هندیان او پاکستانیان چې په امریکایي پوهنتونونو او علمي موسساتو کې درسونه لولي دا ویره ورسره راپیدا شوې وه که د پاکستان نوم هم په دغه لیست کې شامل شي او بندیزونه پرې ولګول شي نو هغې به څه کوي. کله چې د سپین ماڼۍ لوایان رینس پریویس نه د پاکستان په اړه د یوې تلویزیوني مرکې په دوران کې پوښتنه وشوه نو هغه ویلي چې د پاکستان په شمول یو شمېر داسې نور هیوادونه هم شته چې عین شان امنیتي مشکلات لري او موږ شاید چې دغه لیست وغځوو. د سان فرانسیسکو د استیناف د عالي محکمې له پریکړې نه وروسته خارجي محصلین اوس کولی شي چې په رخصتۍ ولاړ شي او بیرته راستانه شي. په امریکا کې تر ټولو زیات محصلین د چین او هند او په درېمه درجه کې سعودي عربستان واقع دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سوریې د کوردی ډلې سره د مسکو ژورو روابطو په ترکیه کې د روسیې سره د دغه هیواد د اړیکو په باره کې پوښتنې راپورته کړي دي. انکرا د پی آی ڈی ڈلا د ترستانو ڈلا گنی. خبریال ڈورن جونز په دې باره کې د استنبول نه دا رپورٹ را لښل دی چې پښتو په اړه به تاسو ته دروړو.
ماسکو د چهارشنبه په ورځ د پان کوردی کانفرنس جوړوي او برسره پر نورو کسانو د سوری کوردی پی وای ډی ډلې ته هم بلنه ورکړې ده. انقره پی وای ډی ډله یو تروریستي ډله ګڼي او دا تور پر لګوي چې د پی کی کی ډلې سره ارتباط لري او د ترکیې د دولت په خلاف جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په خوا پی وای ډی ډله ماسکو ته بللې وه چې په قزاقستان کې د جنوري د غونډې په باره کې معلومات ورکړي. دغه غونډه په سوریه کې د کورنۍ جنگ پای ته رسولو لپاره جوړه شوې وه. انقرې په دغه غونډه او په جنوب کې د سوریه د سولې په خبرو کې چې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې کېدې د پی وای ډی د ګډون مخه ونیوله. په بروکسل کې د کارنګي په موسسه کې میلمه پروفیسر سینان اولګین وای انقره به د ماسکو د سلوک په باره کې اندېښمنه وي.
If Russia is seen by Ankara as having decided to fully invest in the relationship with the PYD, that certainly has the potential to very much
که انقره ته معلومه شي چې روسیا په بشپړ توګه په PYD کې پانګه چونه کوي نو په یقیني توګه د ماسکو په مقابل کې نظر بدلېدای شي. ماسکو د سوری پر اتلون کې روغه جوړه کې په غیر مرکزی کې دو باندې فشار اچوي او انقره د دغه درې سره په کلکه مخالفت کوي چې د خپل سرحد سره د کوردانو د یو خودمختار ایالت نه ویره لري چې خپل نارامه کوردان به دې ته ورته غوښتنه وکړي. وروسته له هغې چې ترکیې جنگي الوتکې د روسیې هغه الوتکه د 2015 کال د نومبر په میاشت کې چې له سوریې نه عملیات کول را وغورځوله د انقرې او مسکو تر منځ روابط ښه شوي دي. په استنبول کې د قادر هاس د پوهنتون د بین المللي روابطو متخصص سولي وزل وایي د ماسکو سلوک د هغو کوشونو حدود څرګند کړل.
My view of the rapprochement is basically Turkey approaching and the Russians accepting this so long as it serves their interests. It is not a relation of
زما په نظر دغه تماس نیول داسې دی چې ترکیه تماس نیولې او روسانو منلې ده. دا تر هغه پورې ده چې خپلې ګټې لاسته راوړي او دا مساوي روابط نه دي. څه چې ما د جون یا جولای په میاشت کې ولیدل هغه دا ده چې ترکیه هر هغه څه ته غاړه ږدي چې روسیه یې کوي. ترکی مشرانو چې په عادي توګه د هر بل هیواد د هغه اقدام په باره کې په خارېږي چې داسې ورته معلومه شي چې د پی وای ډی سره مرسته کوي په ماسکو باندې مستقیم انتقاد ونه کړه. د نړیوالې منبع انډوالانو ډلې سیاسي مشاور اتلا اسلادا خبرداری ورکړ چې ماسکو د انقرې سره د خپلو موافقو په باره کې شک لري.
Russia has long memories. It will never forget the downing of the fighter plane or the shooting of its ambassador at the very center of our capital. Russia realizes a strong
Russia ugde khatere lari da ba hit kala de khpal alut ke ra gurzawl aw de Turki pa petakh ke de khpal safir wajal hirleki روسی چې صدر کړی دی هغه دا دی چې ترکیه په منځنی ختیځ کې د جاتلابۍ په مخ کې خاڼ ده. څارونکو خبرداری ورکړی ده چې د ماسکو دریز د سوری د کوردانو په مقابل کې د ترکیه او روسیې روابطو ته تاوان رسوي چې دا مخ په زیاتېدونکې توګه د دوه برابرو هیوادونو روابط نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نایجیریا کې د بوکو هرام په وکلنه شخړو کې تر 30,000 نه زیات کسان وژل شوي دي او ورسره نږدې 2,000,000 نایجیریان د بوکو هرام ترګري ډلې د چباک سلګونه انجونې وتښتولې. امریکا ژغ د بوکو هرام یو شمیر ویډیوګانې ترلاسه کړي دي چې د بې دفاع نایجیریانو په وړاندې د دغې یاغي ډلې وحشت او زور زیاتی شي. پامو کلیپ دی اړه دی رپورت
د بوکو حرام وژن کې ډاله خلکو ته د مرګ او ویرې درس ورکوي. کلیوالي په زور باندې د کلی منځ ته راوستل دي چې د یو شمېر کسانو مرګ او وهل په خپل سترګو ویني. د غترهګر ډاله دا کارونه له اسلام نه د خپل منحرف نظریه پر بنسټ کوي. د غترهګر ډاله د دې محکمې په څیر ډیر نور هم دایره کړی دي. دا د هغوی و وسیله ده چې خلک دې ته اړ کړي چې وی ګوري څو هغوی وبیریږي او کنټرول شي. یو قاضي بندیانو ته وایي چې تاسو د بوکو حرام دا فیصله قبلوي چې تاسو ګناه کړی ده او د مرګ سزا یې درکړی ده. پر دغو بندیانو د مخدره موادو د قاچاق کولو په تور د مرګ حکم شوی دی. لومړی بندي ګامبو ابا استدلال کوي چې د جرم نه دی کړی، خو د کلي خلک په لوړ آواز چیغې وهي. هر څوک باید دا کار وکړي، که نه نو له محکومو شوو کسانو سره به په خواخوږۍ تورن شي او خاین به وبلل شي. درې واړه محکوم شوي کسان له جرم نه انکار کوي. د دغې ترهګرې ډلې قاضي له نورو محکومانو سره هم غږیږي. هغه کسان چې د مخدره موادو په استعمال تورن شوي دي، که چیرې بیا دا کار وکړي نو به وژل شي، خو اوس یې ویازې وهل کافي دي. د لومړي بندي نوم اخیستل کیږي او په چرمي تسمه د لسو درو په وهلو محکوم شوی دی. د هغه له وهلو سره سم خلکو نارې کړلې. له وهلو سره مخامخ سړی عذر او زارۍ کوي او غواړي خپل ځان وساتي. په دې پسې یو زوړ سړی راوغوښتل شو، هغه پښې توری دی. تر هغه له هر ځل وار سره خلک الله اکبر وایي. یو کوچنی هلک هم راوغوښتل شو. یو بل سړي ته امر وشو چې وی وهي. کله چې ماشوم له وهلو نه خلاص شو، نو د بوکو حرام بیرغ ته سجده وکړه. د محکومانو وهلو او ټکولو تر دیرش دقیقو پورې دوام وکړ. وروسته بیا نور خلک یوې خواته شول، یوازې په مرګ محکوم شوي پاتې شول. د بوکو حرام امیر د ګمبو ابا لاسونه شاته تړي، هغه پر ځمکه پروت دی او د شهادت ګوته پورته کوي او ځان ته دعا کوي. د شاله خوانه یو سړی خپل کلشنکوف د هغه زړه ته نیسي او دس پرې کوي. بل بندي په ډیره خاموشۍ د مړي خواته پر ځمکه څملي او په کلشنکوف ویشتل کیږي. دریم او وروستی بندي هم پر ځمکه څملي او دریم اعدامونکی پرې دوه ډزې کوي. له مړي نه لږ ور اخوا د بوکو حرام غړي ځمکه ښکلوي. د بوکو حرام د عدالت په کتاب کې شک او ترحم نشته دی. د دغې ترهګرې ډلې یو اعدامونکی د کلي خلکو ته وایي چې د خدای حکم پر ځای کړ، د خلکو پر ځمکه فساد خپراوه. ایویازې پر ځمکه نه، بلکې په اسلامي دولت کې هم فساد خپراوه. د دغو ویډیوګانو د اخیستلو وخت څرګندوي چې له 2014 کال په وروستیو میاشتو کې به وي. بوکو حرام په همدې وخت کې د کومشي ایالت واک درلود. تیر کال د نایجیریا پوځ په شمال ختیځ کې دا ولایت او یو شمیر نور کلی له بوکو حرام نه بیرته ونیول، خو بوکو حرام اوس هم په کلیوالي سیمو کې واک لري. د بورنو په ایالت کې تقریبا 500,000 کسان په کم کې ژوند کوي. د کومشي ایالت یو کډوال د بوکو حرام د محکمو ځای په کلي کې وښوده چې خلک به معمولا پکې په مخدره موادو خپل سری او خیانت محکومېدل او اعدامېدل. هغه د بوکو حرام د نورو اعدامونو په اړه هم خبرې وکړلې او کله چې د هغه وخت عکسونه ولیدل نو په ژړا شو. داسې ښکاري چې د نایجیریایانو د بوکو حرام د وخت زخمونه به ډېر ژر روغ نه شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې عراقي قواوې دې ته تیاری نیسي چې د اسلامي دولت له ډلې نه د موصل لویدیځې برخې ونیسي، د ښار آزادي سیمې ختیځه سیمه مخ په زیاتېدونکې توګه خطرناکه کیږي. د اسلامي دولت ډله د تیرو څو هفتو را په دې خوا د ښار د لویدیځې برخې نه چې د افراطیانو تر لاس لاندې ده د ختیځ موصل سیمه په توپونو ولي. د امریکا ژغ خبریالي حیدر مډاک په دې باره کې د راپورټ رالېږل دی چې پښتو بڼه به یې تاسو ته در واورو.
اگر ځان مرګي به ماچون کې وس په ختیځ موصل باندې حمله کوي، په داسې حال کې چې په وسلو سنبال بی پیلوټا ډرون الوتکې په سر باندې بنګار کوي. په بمی چاودنو کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تقریبا 40 تنه نور ټپیان شول. د امریکا خبریال هیدر مردک له موصل نه په خپل رالېږلي راپورټ کې وایي:
Last week this neighborhood was one of the most lively in eastern Mosul. Now it looks like this. Friday's suicide bombing at the My Beautiful Lady restaurant not only killed and maimed people, it has also had a devastating psychological effect.
دغه سیمه تیر هفته په ختیځ موصل کې یو لداس سیمونه و چې ډیره ګڼه ګڼه پکې و. دغه سیمه اوس داسې ښکاری.
زما په رستوران تیر هفته ځان مرګ برید وشو چې نه یوازې خلک یې ووژل او ټپیان یې کړل بلکې رواني تاثیر یې هم لاره. موږ تقریبا یوه میاشت پخوا دغه رستوران ته د لومړي ځل لپاره په داسې وخت کې راغللو چې پرانستل شوی و او بې له شک نه یې شباهت لر داسې احساس کېده چې موسل بیرته خپل ځای نیولی دی. مګر درو ځان مرګو برید کوونکو د جمعې په ورځ په موسل کې دغه رستوران په ګډون په ملکی سیمو باندې حمله وکړې او د سیمې عسکر وایي د یو بل کس چې بم اچوونکی به وي او هم دغه راز موټر چلوونکی چې ټاکل شوی وه ویچوي وویشته او ویې وژه. موږ ټوله ورځ له ملکیانو او عسکرو نه د خبرداري نارې اورېدلې چې تر ممکن حده پورې ځانونه پناه کړي او په ډله مه ودرېږئ. دوی وایي د اسلامي دولت ډلې درون چې په وسلو سنبال دی او د تیرې هفتې په نسبت یې په ګڼ شمېر سره د ختیځ موسل په سر باندې الوتنې کوي. عسکر وایي درون هره ورځ لږ تر لږه شل تنه زخمیان کوي چې اکثره یې ملکیان.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام
3.15 یو مطلب په نړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د روغتیا چارو مسؤلین وایي په دې سره شاید د هغو خلکو شمیر نور هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ دي. د امریکا ژبې خبریال کارل پیرسن په خپل راپور کې د ساینس پوهانو هغه تازه څېړنې ته کتنه کړې چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي راپورټ جوړ کړی. د راپورټ پښتو بڑوه د عاشق الله رحیمزی نه واورو.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیق کوونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې یې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan.
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظمه کړي. ډاکټر کنیت لانګا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانګا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل.
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم ک دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و. خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په هکله هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانګا په دې حکله داسې وایي.
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خوانی 15 کلن په پرتله لګ د حافظه د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وای چې د حافظه د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی.
درنو اوردونکو، زموږ دوهمه سهارنۍ خبري خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو موږ سره اوسئ.